شمست.
احمدی صاحب مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم. د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوی په افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې افغان حکومت هیله مند دی چې نوی میلادي کال به د بریا او کال وي. افغان ځواکونه نویو جګړو ته تیاریانې نیسي. په سویډن کې 15 افغانان د بدلمنۍ د اړولو په تور محکوم شول او په 2018 کال کې په نړۍ کې 3 نوي خبریالان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د لوی درسیز مرستیال وایي د دشمن مشرانو پر خپلو کسانو فشار راوستی دی چې په 2018 میلادي کال کې هم جګړو ته دوام ورکړي. جنرال مراد علي مراد د یاغیانو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو د هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان د اسلامي جمهوریت قوتونه او زموږ د امنیتي ځواکونو مشران د ځواکونو پر اکمالېدو او سنبالېدو د جګړې د نوي فصل لپاره بوخت دي. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده او دغه کال جنرال مراد د افغان امنیتي ځواکونو لپاره له ګواښونو ډک کال وباله. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په پام کې لري په راتلونکو دریو میاشتو کې هغه دوی ولسوالۍ چې له یوه کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. محلي چارواکو تر دې مخکې هم د وردوج او یومګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل خبره کړې وه. د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل دولت اوس د دغو دوو ولسوالیو د تصفیه جدي پلان لري.
په دې ځای کې محلي قوتونه کافي اندازه دي چې کارمي طالبان پیشرفت نه دي کړي. پروګرام داسې دی چې په دغه دریو میاشتو کې مو کولای شو چې دغه دوه ولسوالۍ نور هم چې دي د طالبانو تصرف نه خلاص شي. په دې باندې موږ مسلمان یو اراده لرو.
د بدخشان د والی مرستیال زیاته کړه څرنګه چې افغان ځواکونه په نورو ناامنو ولایتونو کې په پوځي مبارزه بوختي د یومګان او وردو جولوسوالیو د تصفیه لپاره پیلیدونکي عملیات ځکه ټکنی شوي دي. د لوګر چارواکي وایي په څرخ ولسوالی کې پیل شوي عملیات په بریا مخته روان دي. په دې ولسوالی کې دغه عملیات څو ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر خلاف پیل شول. د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی ازادي راډیو ته وویل
عملیات ډېر ښه روان دي. زموږ ملي امنیتي ځواکونه په ډېر لوړ مورال سره هغه وخت پاتې شوي دندې چې د ورځې په جریان کې ورته سپارل کېږي هغه په ډېره ښه توګه سرته رسولي دي. دا ډېر ورځ
په څرخ ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله دولت ضد وسلوالو ته د اوشت مرجوب لپاره راپور نه دی ورکړل شوی. امنیه قمندان وایي په دغو عملیاتو کې ځینې مشکوک کسان او یو اندازه وسله نیول شوي او دغه عملیات د ملي وردو په مشرۍ مخته ځي. د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې ځایي خلکو په خپل لګښت د نجونو لپاره د یوه ښوونځي ودانۍ جوړه کړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ازادي راډیو ته وویل د شاه محمود په نوم دغه ښوونځي پوره مجهز دی.
دغه ښوونځي مکمل مجهز دی او سیمي خلکو په خپل بس پنه جوړ کړی. اته درسي خونی لري او شا 2 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت کړی دی. په خپل په دې کې کار کړی او په دې کې ځانونه ستړي کړی. دا د دې سرګن ثبوت دی چې د پکتیکا ولسونه نور ویده نه دي، نور وی خلصونه دي. په دې برخه کې په خپل هم کار کوي، لري دولت هم کار غواړي، لري مرستندویان هم کار غواړي.
تر دې مخکې د پکتیکا په مټخان ولسوالۍ کې هم ځایي خلکو د یو ښوونځي په جوړونه کې 50% ونډه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په دې ولایت کې د اول ځل لپاره څه باندې 50 نجونې پر یوه مهال له 12 ټولګۍ څخه فارغه شوې. د سویډن یوې محکمې د جمعې په ورځ 15 افغان زلمیان پر یوه بل کشر افغان د جنسي تېري په تور محکوم کړل، خو محکمې د څارنوالانو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو د بنده سزا تر تېرولو وروسته باید دوی افغانستان ته اخراج شي. دغو افغان زلمیانو په روسیو کې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دغو 15 محکومو شویو کسانو له ډلې 4 تنه یې په یوه کال او 3 میاشتې بند محکوم شول، خو 15 تنه چې 14 کاله عمر لري په 14 میاشتنی بند محکوم شوی دی. دغه افغان زلمیان محکوم شوي چې پر خپل یوه ملګري یې چې 15 کلن و د اکتوبر میاشتې په روسیو کې په یوه ځنګلي سیمه کې جنسي تېری کړی و. دغه 15 واړه افغان زلمیان هر یو د 2000 او 1500 امریکایي ډالرو د مالی جریمې په ورکړه هم محکوم شوي دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د چین یو دولتي شرکت په پاکستان کې د برښنا د مزو غزولو له پروژې سره همکاري کوي. دغه پروژه چې یو نیم میلیارد ډالر ارزښت لري په مرسته څلور زره میگاواټه برښنا له شمال څخه د دغه هیواد جنوب ته لیږدول کیږي. د پاکستان چارواکو پرون جمعه وویل دغه موافقه د پنجشنبې په ورځ د چین په مرکز پکن کې د پاکستاني او چینایي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوه. دا په پاکستان کې د چین تر ټولو ستره پانګونه ګڼل کیږي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په نړۍ کې په 2014 میلادي کال کې درې نوي خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د کار پر مهال وژل شوي دي. د دې بنسټ په حواله عراق او افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ هیوادونه دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې دغه شمیره تر 2015 میلادي کال کمه ده. په هغه کال د رسنیو 112 کارکوونکي وژل شوي وو. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون یا IFG په وینا د رسنیو 15 کارکوونکي په عراق، 13 په افغانستان، 12 په مکسیکو، 8 په یمن، نور په ګواتیمالا، سوریه، هند او پاکستان کې وژل شوي دي. د پولند او جرمنی سلګونه اوسیدونکو له چارواکو سره یو ځای د یو پولنډي لاری چلوونکي د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه کس هغه وخت ووژل شو چې د ده له لارۍ موټر څخه په استفادې یوه حمله کوونکي تېر اونۍ د برلین د کرسمس په یوه بازار کې 12 کسان ووژل. د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی. په وژل شویو کې پولنډۍ لارۍ چلوونکی لوکاس اوربان هم شامل و. د پولند ولسمشر اندری دودا د اوربان د تابوت مخې ته د ګلونو ګېډې کېښوده او هغه ته یې د درناوي مراتب پر ځای کړل. دغه مراسم د جرمني د سرحد په 15 کیلومتری کې نیول شوي وو. د برلین ته حمله مشکوک 24 کلن انیس امیری چې په خټه تونسای دی تیرونی په ایتالیا کې د ایتالوي پولیسو په ډزو ووژل شو. او روسي خبرداري چې چین وایي پلان لري چې د 2018 میلادي کال تر اخیره د آش تجارت بند کړي. له دې سره به د افریقایي فیلانو د وژلو مخه ونیول شي. د چین حکومت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د نوي کال په ترڅ کې به د آج پر قانوني خرڅلاو بندیز ولګول شي. د چاپیریال ساتنې ډلو د پیکنګ دغه اعلان د 2018 میلادي کال یو ښه خبر ګڼلی دی. ازادي راډیو په منځني سپد ولشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویان په دې باور دی چې نوی کال به دا ډول نه وي لکه دا کال چې تیر شو.
2018 کال د افغانستان د بریا کال دی.
په خبرونه کې د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره شهیدل یو.
د طالبانو په طرف کې د غو سره مم خبره کړې ده او راغلي یو قطر ته راغلي دلی مهیتونه ولري لري خطونه ولري لري حالونه مور سره کړی دي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال هم ازادي راډیو ته د طالبانو له جنو کړیو سره د ارتباط خبره کړې.
د طالبانو ځینې حلقات سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته.
د بدخشان د څلورو ختیځو ولسوالیو لارې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د درنو واورو له امله بندې شوې. د بدخشان مرستیال والی ازادي راډیو ته وویل
نن قرار لري چې تر ماسپښینه پورې دا لاره موږ بیرته د سر خلاصه وساتو او تګ ماشینري او دوامدار ولاړي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو را رسیدلی اس ام اس نلول. افغان حکومت وایي 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره د بریا او د تروریزم د ماتې کال وي. نن د 2018 کال وروستۍ ورځ ده چې د افغانستان لپاره یو له خونړیو کلونو ګڼل کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت نوې میلادي کال په داسې حال کې د خپل بریا کال بولي چې 2018 میلادي کال ورته لستونزو او لانجو ډک ګڼل کیږي. په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، کندوز د لنډ وخت لپاره د دولت ضد وسلولو لاسته ورغی. وسلولو په هلمند او روزګان ولایتونو کې زیاتې سیمې ونیولې. په افغانستان کې داعش ډلې خپل تحرکات زیات کړل او د افغان قواوو تلفات هم زیات و. د افغان حکومت باور ده چې راتلونکی میلادي کال به په افغانستان کې د ترورزم د ماتې او په اقتصادي ډګر کې د خصوصي پانګونې د جلب کال وي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال:
2019 کال د افغانستان د بریا کال دی. موږ به هم د ترورستانو په وړاندې باندې بریا خپلو. دغه ترڅنګ د سیستم اصلاح او یو پراخه پانګونه شي، ډېره لویه برخه به د خصوصي سکتور وي، دا به ترلاسه کړو.
شغلی مینپال وای افغان حکومت 2015 میلادي کال د خپل بقا د کال په نامه نومولې و چې افغان حکومت هم د ټوریزم په وړاندې مبارزه کوله او هم د افغان امنیتي سکتور روزنه او تمویل په دوامداره بڼه روان وو. 2018 میلادي کال افغان حکومت بیا په ځنګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته لستونزو ډک کال وو. د ملي اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد هم دا خبره تاییدوي:
سال 2016
بسیار پرچالیش بود. 2018 میلادی کال افغانانو ته له خطرونو ډک کال وو، خو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د دې ستونزو او نورو ګواښونو په وړاندې د قرباني په ورکولو سره په میړانه مبارزه وکړي او له دغو ستونزو تیر شي. افغان حکومت وی 2018 میلادی کال د منسجم دفاع کال و چې شپږو قول اردوګانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد مبارزه کوله او هم حکومت پر اصلاحاتو تمرکز کړی و. د سولې په ډګر کې د یادولو وړ پرمختګ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک و. په 2018 میلادي کال کې کله وی خو ګڼ ځوانان له افغانستانه اروپایي او نورو هیوادونو ته کډوال شول. افغان حکومت وی په همدې کال شاوخوا 1 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شول.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وی 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره د بریا و کال وي، خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې 2018 کال به هم د افغانستان لپاره له ځینو ستونزو سره مل وي. صالح محمد صالح په امریکا کې د سیاسي چارو لمیشت کتونکو محمد شفیق همدم سره مرکه کړي او په پیل کې پښتنه ترې کړي چې په 2018 کال کې افغان حکومت له کومو مهمو مسایلو سره مخامخ دی.
افغانستان داخلي مشکلات شته چې په هغه کې سیاسي، اقتصادي، امنیتي موضوعات دي. دویم قدم کې په منطقه کې وروستی تاوتریخوالی که هغه موږ تاسې د پاکستان داخلي اوضاع کې وګورو، د هندوستان او پاکستان ترمنځ، او همداراز حتی اوس د روسیې او چین په یو مستقیمه توګه ښکېلېدل د طالبانو سره ګبت بختانه په داخلي او سیمه ییز موضوعونه په نړیواله کچه هم تغییرات راغلي چې په هغې کې مثلا د امریکا په متحده ایالاتو کې نوی رئیس جمهور راغلی چې د هغې هم تقریبا ډیر زیات شومنتیا افغانستان ته نشته. خواته په سوریه کې، په عراق کې، په منځني ختیځ کې هم وضعیت تر یو حده پورې وخیم ده او تر ډیره کچه پورې نړیواله ټولنه منځني ختیځ ته ډیره توجه کوي، او ترمنځ یې په دې وروستیو کې موږ تاسې ګورو چې په سیمه کې لوی شته ځواکونه او هیوادونه لکه چین او روسیه هم د دوی اړیکې هم امریکا سره تر یو حده پورې مخ په خرابېدو دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې د افغانستان په راتلونکي او بالخصوص په 2018 کال کې خپل تاثیرات به مستقیمه د افغانستان په امنیتي اوضاع ولري.
افغان مقامات وایي چې افغان قوا توانېدلې په تیرو کلونو کې د ډیرو غټو پلانونو مخنیوي وکړي، د ولسوالیو د سقوط مخه نیولې ده، د ولایتونو د سقوط مخه نیولې ده، او افغان ولسمشر وایي چې په افغانستان کې افغان قواوو د یوې سیاسي جغرافیې د جوړېدو مخنیوی کړی دی. فکر نه کوي چې افغان قواوې چې اوس بهرنۍ ملاتړ هم ورسره ډیر نه دی، بهرنۍ قواوې ورسره شکیل نه دي، په یوازې سره هم ځینې لاسته راوړنې لري؟
بدون شکه چې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې د ستایلو وړ دي، خو بدبختانه د نن په افغانستان کې سیاسي اوضاع داسې ده چې افغان امنیتي ځواکونه په دې معنی نه ده چې افغان امنیتي ځواکونه دي د طالبانو په مقابل کې ماتې خوړلې، بلکې بدبختانه د دوی مورال ډېر ټیټ ده. هغه په دې وجه چې د نن په حکومت کې کوم تاسو وګورئ، حکومت کې دغه سیاسي بحران خپل اوج ته رسیدلی، اختلافات ټول د دې لامل شوی چې افغان امنیتي سرتیري د دې تر څنګ چې د نظامي رهبرۍ نه محرومو اچ خره رهبری نه لره، و سیاسي رهبری هم په خپل منځي مشکلاتو کې ډیر زیات خکیل دي. نو زه په همدې اساس ویل شم چې دغه مشکلات چې موږ تاسو وس ګورو، دغه به هم د 2018 کال کې هم دغه مشکلات به ادامه ولري، او زه دا ویره هم درم چې 2018 کال نور به هم یو سیاسي بحراني اوازه سره مخ شو.
د امریکا نوې ولسمشر څو ورځې وروسته رسمن خپل کار پیلوي. البته د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ډیر د افغانستان یادونه نه کوله. څه ویل کیږي چې آیا افغانستان به د امریکا د راتلونکي حکومت د پاره لومړیتوب وي؟
بدبختانه چې افغانستان د امریکا راتلونکي حکومت لپاره لومړیتوب کې هیڅ ځای نه لري. د امریکا راتلونکي حکومت لپاره د چین موضوع ده، د روسیې موضوع ده، دننه په امریکا کې اصلاحات دي او بیا وروسته په بهرني موضوعاتو کې منځني ختیځ موضوعات دي، بلخصوص د سوریې موضوع ده، د عراق موضوع ده، او اوس دغه د موږ تاسو ولیده چې حتی د فلسطین او د اسرائیل موضوع هم امریکای مخ ته پریوته.
بل افغان قواوې د نړیوالو بیا په ځانګړي ډول د امریکا مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په راتلونکو حداقل 4-5 کلونو کې د دوی برخلیک به څه کېږي؟ د افغان قواوو چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش ډلې پر ضد هم په افغانستان کې په جګړه کې برخه لري او کله ناکله د ګاونډیو د تقابل خبره هم کېږي د دوی په وړاندې.
البته افغان امنیتي ځواکونه په مالی وجه باندې یو ښه موقف کې دي او په راتلونکي کلونو کې هم دوی به کافی اندازې سره مالی امکانات او حتی نظامی امکانات بلري. په دغې موضوعاتو کې افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ نوع نیمګړتیاو سره نه مخ کېږي. حتی د افغان امنیتي ځواکونو یا بالخصوص د افغان هوایي ځواکونو د مرستې لپاره لوی ژمنې شته چې هغه به هم په راتلونکي کلونو کې ترسره کېږي.
محمد شفیق هم دمو ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به د افغانستان له هوایي ځواکونو سره په راتلونکي کې مرسته وکړي، خو د ډېر هیله من نه دی چې 2018 میلادي کال به د افغانستان د ډېرو بریاوو کال وي. د ازادي تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې نن له درېو تر څلورو بجو دوه ساعته او بیا له تر 5 بجو او 6 بجو پورې د 2 ساعتو په مخه ازادي همدغه مسله چېړو چې په تیر یو کال کې افغانستان کومې بریاوې لرلې. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او کېدی شئ چې د خپرونې له میلمنو دا پوښتنه وکړئ چې راتلونکی کال باید افغانان څه وکړي تر څو دغه کال د سولې په کال بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالې بشیر ګواښ کتنه ورته کوي.
د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې لیکلي چې د روسیې، چین او پاکستان دا هڅې چې په افغانستان کې به د طالبانو ملاتړ د داعش پر ضد کوي، د هند او روسیې پر اړیکو به منفي اغیز وکړي. د ورځپاڼې په باور دغه نوی محور پر ځای د دې چې افغاني وي، پاکستاني دی او په یو ډول پکشي پاکستان ځان ته د افغانستان د راتلونکي په اړه د چلوونکي حیثیت ورکوي. ورځپاڼه بیا د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزې غونډې ته اشاره کوي چې پکشي چین او روسیې وړاندیز وکړ چې د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه لرې شي. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي چې داسې ښکاري چې دا وړاندیز د کابل د دې پریکړې پر ضد یو هڅه ده چې تیره میاشتې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو نوی مشر ملا هبت الله په تور لیست کې شامل کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د مسکو غونډې ته نه کابل بلل سوی وو او نه هم امریکا ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل سوې وه چې لا هم په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري. د برتانیا یوې ورځپاڼې انټرنیشنل بزنس ټایمز بیا له امریکا څخه د یو شمېر افغانانو پر غوښتنه لیکنه خپره کړې ده. دغه برتانیایي ورځپاڼه لیکي چې ځینو مدني فعالانو د افغان پیلوټ نیلوفر رحماني په اړه د امریکا ولسمشر ته یو لیک استولی دی. په دې لیک کې افغانانو له بارک اوباما څخه غوښتي دي چې د میرمن رحماني د پناه غوښتلو درخواست رد کړي او هغه بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د سپین خوځښت په نوم دا ډله چې پکښې تعلیم یافته ځوانان، حقوق پوهان، د پوهنتون استادان، د مدني ټولنې فعالان، د بشري حقونو فعالان او د سیاسي چارو کارپوهان شامل دي، په خپل لیک کې لیکلي دي چې د دوی د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې نیلوفر رحماني په افغانستان کې هیڅ راز ستونزه نه لري. د سپین خوځښت د ډلې په وینا نیلوفر رحماني به په افغانستان کې په خوندي فضا کې وي او امنیت به یې هم سخت نیول سوی وي. انټرنیشنل بزنس ټایمز وړاندې لیکلي چې افغان فعالانو د امریکا د ولسمشر په نوم په خپل لیک کې دا خبره هم کړې ده چې اغلی رحماني باید د دې لپاره افغانستان ته بیرته راوستل سي چې حکومت پر هغې په میلیونونو ډالر مصرف کړي دي. په امریکا کې د نیلوفر رحماني د پناه مسأله له نږدې 2 اونیو راهیسې په افغانستان او نورې نړۍ کې په یوې خبري موضوع بدله سوې ده. پنځویشت کلنی رحمانی په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ژوند چارې ورځ تر بلې خرابېږي.
د افغان پیلوټې نیلوفر رحماني مدافع وکیلې کیمبرلی موټیلې ازادي راډیو ته د هغو ګواښونو په اړه چې اغلې رحماني ته متوجه دي وویل.
Captain Rahmani did report the threats that she received.
پیلوټي میرمن رحماني د هغه تهدیدونو په اړه شکایت کړی و چې دی او د دې کورنۍ ته په افغانستان کې متوجه و. خو له بده مرغه دوی په دې اړه هیڅ ونه کړای سو. دا مهمه خبره ده چې باید پوه سو میرمن رحماني ته د هغه سختري جلخوا د مرګ کوښونه کېدل چې د ملال یوسفزی د وژلو هڅه یې کړې و.
سید اکبر آغا چې د وسلوالو طالبانو د ویډلې مرشي کوله د تیرو دریو کلونو راهیسې سولې ته راګرځېدلې او د خلاصون د لارې په نوم حرکت پیل کړی دی چې د افغانستان په ولایتونو ګرځي او قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او ځوانان له ځان سره ملګري کوي. دی د افغانستان بحران ته بین الافغاني حل لاره لټوي. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې ننګرهار ته د سفر هدف څه دی.
جلال آباد تراغلی ډیر منطقو علمارا لدا غوسر مخبر وکړه دا غو نظرونه مو وخت ساغو ټول نظر په دې موافقو چې افغانستان دې ته ضرورت لري چې افغانستان د قانونو د پلاس باندې یا د قانونو د لارې سره مشکل د افغانستان حل شي او علما دا د وشول چې موږ دې ته چمتو یو چې ستاسو په دې کار کې ملګری شو. موږ د حکومت سره په اول وخت کې د حکومت باندې خلکو سره دا خبره کړې ده چې بے طرف ہوئی لال مرکار چاہتا خسارہ و تاوان نہ رسی. البتہ خلق بفابدی چاہا افغانستان کی جوڑ نہ گواڑی اور دپو وشتہ بنی افغانستان کی دا حالات چوس آگا دا منول نہیں دیا اگر اگلی دیا خلق بفابدی
اب آغاز سے وسلہ والو طالبان سر ہم تاسی لی دلی دا خپل حرکت نہ مخبر کری دی اگوئی سم رہ لتا سر موافق دی
دا طالبان پر ڈال کی طرف کی چاہا دا مادری او قوی طرف دی دا اگو سر مم خبر کرے دا تللیو ورغلیو قطر ته ورغلیو دلیمه حیاتونه ولریلی دي خطونه ولریلی دي حالونه مور سره کړی دي. هغه تمام دا ویلی دي چې مر په افغانستان کې هغه کار غواړو چې هغه افغانان غواړي د افغانستان به طرفه خلک او هغه خلک چې هغه په جنگ کې دی چا سره دغنی ملوث نیوي هغه خلک مر راټولو دغه خلکو په وسته باندې مر د افغانستان جوړښت او د افغانستان د مشکل حل غواړو. نو هغه هم په دې باندې خوښ دي چې د ملت خلک البته چې هغه خلک چې هغه پاک خلک وي هغه د افغانستان جوړښت په دې باندې راشي. موږ د دې سره همکار یو او د هغه مخالف خو بېخي نه یو خو همکار هم ورسره یو.
تاسو خو په څلور دېرش ولایتونو کې ګرځېدلي او د خلاصون د شورا اهداف هم خلکو ته روښانه کړي دي. آیا په کوم ولایت کې خو تاسو ته شک په نظر نه دي کتل شوي؟
تر اوسه پرې هیڅ د شک په سترګې نه دي راته کتلي بلکې دا له ویلي دي چې مستسر ملګری یو.
د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي له وسلوالو سره په ارتباط کې یو ترڅو سولې ته لاره هواره شي. بل ورته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو له یو شمېر کړیو سره یې اړیکې ټینګ کړي دي او تګ راتګ دوام لري. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې دغه اړیکې بالاخره له وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکراتو بدل شي. ولسمشری مانی د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو له ملي وحدت حکومت سره د وسلوالو طالبانو تماسونه زیات شوي دي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو له ځینو کړیو سره موجوده اړیکو ته خوشبیني څرګندوي او وایي هیله منه ده چې دا تماسونه به د سولې په خبرو بدل شي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو شمېر کړیو درکړي چې جګړه د حل لاره نه ده او روانه ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي.
د طالبانو ځینې حلقات سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته دی. خو موږ هم کوشش کوو چې دغه تګ راتګ نه موږ کوشش وکړو استفاده وکړو هغه حلقې سره چې هغه د هغوی رهبري حلقې وي هغوی سره بیا اړیکې ونیسو، هغوی سره به تماسونه ونیسو، تر څو وکولی شو چې مذاکرات ته ورسیږو همدغه لار باندې لګیا یو کار کوو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې د عالی شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې ویلي و چې دغه ډله غواړي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو ایستل د سولې خبرو لپاره د دې ډلې اساسي شرطونه وو. د حقانی شبکې مشر او د ملا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو ته ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره سي، طالبان به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو استازو په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي وو. له بل خوا د افغان ولسمشر ویان محمد هارون شخانسوري د پنځشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي له حزب اسلامي سره د سولې له لاسلیک شوي تفاهم وروسته د سولې په بهیر باور زیات سوی او د سولې په اړه تماسونه هم زیات سوي دي. هغه وایي وروسته له هغې چې له حزب اسلامي سره د سولې بین الافغاني خبرې بریالۍ سوې، د سولې په بهیر باور زیات سوی، موږ اوس د ځینو تماسونو شاهدان یو چې په اړه به یې جزئیات وروسته شریک سي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دا ځل باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په داسې ډول پیل سي چې مثبته نتیجه ورکړي. د ولسي جرګې غړی نواب منګل وایي
حکومت کې دا اراده زه وینم چې سولې ته لیواله دي او دغه د سولې ډیپلوماسي د سولې ستراتیژي چې دی روانه کړې ده او د منطقې لپاره یې کوم سیاست روان کړی دی زه فکر کوم چې دا یو ښه سیاست دی. یو دای کېدای شي دوهم دا چې زه فکر کوم چې په اوسني شرایطو کې پاکستان هر هغه څه چې په نړیوال ډګر کې درلودا هغه یې لاسته ورکړي دي. دوهم دا مثال کېدای شي. دریم دا چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او په مختلفو مملکتونو پورې تړل شوي دي چې دا هم کېدای شي چې دوی د زوف نقطه وي او دوی موږ وکولی شو د افغانستان حکومت وکولی شي چې یوه رښتینې سولې ته لار پیدا کړو.
د هغه په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید له وړاندې شرط کې نه ښودل سي او افغان حکومت د سولې په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې باید وساتي.
خبر یاست؟ ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوې چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په ډیرو ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 میلیونه مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
د ملاریا د ناروغي په ارتباط مو دغه معلومات چې نوي درمل کشف شوي دي له اسمت څاروان څخه واورېدل. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي هر هغه کسان چې پولچک او سړک خرابوي او لارې بندوي دا کسان د پاکستان غلامان دي. عبدالوارث امیری له لغمان لیکي خدای دې وکړي چې 2018 کال د افغانستان لپاره د امن کال وي. عبدالغفار تقوا لیکي خدای دې وکړي چې نوی کال ټول افغانان یو موټی شي او دا بدبختي ورک شي. مولا یعقوب عزیزی له زابل لیکي نوی میلادي کال به خونړی وي. ولی محمد د غزنی له سنخان ولسوالي لیکي طالبان باید په 2018 کال کې سولې ته حاضر شي او سوله وکړي. محمد فاروق فراهی لیکي 2018 کال له پیل سره سم دي د استسقا د لمانځه اعلان وشي.
سید احمد لیکي د کندهار لمیوند ولسوالي څخه نوی کال دی ټولو ته مبارک وي. امین الله له کندهار لیکي د تعلیم او تربیه په وزارت کې فساد زیات دی، دولت باید د دې چاره وکړي. میرام شاله ګیلانه پر استول سمس کې لیکلي دي د افغانستان هر وګړی د سولې په ارمان دی، خدای دې افغانستان ته سوله راولي. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له علینګار لیکي پاکستان په دې کوشش کړی چې د افغانستان د جنگ د دوام لپاره منطقوي ائتلاف جوړ کړي. محمد اکبر اخونزاده د بغلان د بورکی ولسوالي پر استول سمس کې لیکلي دي نیلوفر رحماني باید بیرته افغانستان ته راوستول شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خپرونه وړاندې کوم. او وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو اته بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وای د دشمن مشرانو پر خپلو کسانو فشار راوستی دی چې په 2018 میلادي کال کې هم جګړو ته دوام ورکړي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار وای په پام کې لري په راتلونکو دریو میاشتو کې هغه دوی ولسوالۍ چې له یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. دی د اردوج او یومګان ولسوالۍ یادوي. د لوګر چارواکي وای په څرخ ولسوالۍ کې پیل شوي عملیات په بریا مخته روان دي. په دې ولسوالۍ کې دغه عملیات څو ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر خلاف پیل شول. د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې ځایي خلکو په خپل لګښت د نجونو لپاره د شاه محمود په نوم د یو ښوونځي ودانۍ جوړه کړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د سویډن وی محکمې د جمعې په ورځ 15 افغان سلمیان پر یو بل کشر افغان د جنسي تیری په تور محکوم کړل. د چین یو دولتي شرکت په پاکستان کې د برېښنا د مزو غزولو له پروژې سره همکاري کوي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي په نړۍ کې په 2014 میلادي کال کې درې نوي خبريالان او د رسنیو کارکونکو د کار پر مهال وژل شوي. او چین اعلان وکړ چې پلان لري په 2018 کال کې او د دې کال تر اخیره د آش تجارت بند کړي. لدې سره به د افریقایي فیلانو د وژلو مخه ونیول شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د بدخشان چارواکي تمه شي چې نن شنبه تر ماسپښین پورې وکړای شي د څلورو ختیځو ولسوالیو لارې پرانیسي. د شکاشم، شیخنان، واخان او زیباک ولسوالیو لارې د درنې واورې له کبله تړل شوې دي. د بدخشان د 500 نورو ولسوالیو اوسیدونکي کندوز ولایت ته د تک لپاره مجبور شوي د تاجکستان له لارو استفاده وکړي. صالح محمد صالح د بدخشان د والی لمرستیال ګل محمد بیدار څخه د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې د دوغو څلور ولسوالیو لارې لکه تړل شي.
څلور ولسوالیو لارې شاشم، واخان، زیباک او شرمان نه نیږي. عموما د ولسوالیو تر دوه طرف لارې دي. یو ورډیز لارې ده چې ورډیز طالبانو خلاص کړي بند ده او دا د غورده لارې ده چې شهدا لپاره تیریږي. معمولا دوامدار خلاص ساتو. موږ دا لارې پنج چندې ورځې تر اخره پورې خلاصه به او د پنج چندې نه او جمعې ورځې ډېره بېګرېږ واوره وسوه او دغه دوه ورځو لپاره لاره بنده ده او نن قرار لري چې تر ماسپښینه پورې دا لاره موږ بیرته د سره خلاصه وساتو. هلته زموږ ماشینري او دوامدار ولاړې اسلم لارې بندېږي. بېرته د فضن اقدام کوو.
راپورونه راغلي چې د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي مجبوره سوي کندوز ته د اوښتو لپاره اول تاجکستان بیا کندوز ته داخل سي. دا راپورونه څومره دقیق دي؟
ولسوالۍ نورې د درواز په نامه باندې دي چې د هغوی لارې هم نه میاشتو لپاره معمولا بندېږي او موږ پروژې برساتۍ د بهاري لرو تقریبا شپږ میاشتو نه تر نهه میاشتو پورې هغه لارې بندي. اکثر د موږ دغه د 500 ولسوالیو رفتامات د تاجکستان له لارې په دغه موسمونو کې ځکه چې په دغه وخت کې موږ حلقوي سړک چې موږ لس کاله مخکې په کار اچولی دی او 15% پاتې دی نور تقیم دی چې هغه ډېر سړک وسلېدو سره موږ د تاجکستان نه مشکل نه حل کېږو. اما د دغو څلورو ولسوالیو لپاره د وردوج نه غیر موږ بدیل لاره هم دغه غورده لاره ده. موږ دا په دوامدار شکل سره خلاص کوشش کوو ساتو. د دې څلورو ولسوالیو لپاره ډېر مشکل نه دی چې د تاجکستان لارې نه ولاړ شي. د 500 نورو دروازو سوای دروازو دغه د لپاره موږ اوس واخان د پاکستان لاره نه موږ ستاره کوو د پاکستان فرصت کوو راشان کې ستاسو ویزه کې څه مشکل نشته عام خلکو سمفانی ویزه تور ټول کې د پاکستان لاره دي
دغه اړو خلکو سره د مرستو د لپاره د بشري مرستو د لپاره څه پروګرام سنجول سوی دی
موږ په دغه لوري کې د اسرائیل نشته او د حالت کې استقرار ګوډامونه لرو خیریه موسسه هم هلته کار کوي چې خدای نه خواسته طبیعي پېښه کېږي نو موږ عاجل مرستې او په تعقیب یې طویل المدت مرستې یا یې مجدد لپاره موږ منظم پلانونه لرو چې مشکل نه پېښېږي په هغه مورد کې
د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار هیله مند دی چې د عشق هاشم شیخ نان واخان او زیبا کول سوالیو لارې چې واورو بندې کړې دي نن تر ماسپښین پورې پرانستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینو امریکایي سناتورانو د اوکراین د سفر پر مهال پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د اوکراین په مرکز کیف کې د امریکا د جمهوری پال ګوند وتلی سناتور جان مکین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له هر ډول احتمالي معاملې سره مخالفت وکړ. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا وتلی سناتور او د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین له دوو نورو سناتورانو سره د اوکراین په پلازمینه کیف کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول احتمالي معامله شي اوسنۍ ازادي او ډیموکراسي اغیزمنه کړي. دا په اصل کې د چي اوازې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شای له مسکو سره د اړیکو شکولو لپاره له روسیې څخه بندیزونه لري کړی. شغلی مکین د هغه څه په خاطر د مسکو پوړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې هغه د امریکا د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند د سازمانونو او بنسټونو حق کول شول سوي دي. شغلی مکین وویل
We can make them a lot tougher ranging from travel.
موږ شدید اقدامات کولای شو څو هغه کسان او مشخص سازمانونه چې د حق کول په مسله کې شامل دي او پیژنو په کار ده تر دې هم شدید اقدامات وکړو. دا د امریکا پر متحده ایالاتونو او زموږ د دیموکراسي پر اساساتو حمله وه. که تاسو انتخابات لمنځه وړئ په حقیقت کې تاسو دیموکراسي لمنځه
وړئ.
د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل خوري پر وټړله او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړه، د امریکا کانګرس له دې کبله پر مسکو ځینی بندیزونه ولګول. په عین حال کې د امریکا بل جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام وویل کانګرس به راتلونکی میلادي کال پر روسیې نور بندیزونه تصویب کړي. موږ په 2018 میلادي کال کې په پام کې لرو له اوسنیو بندیزونو هاخوا نوي بندیزونه معرفي کړو. دغه بندیزونه به د انرژي او بانکداري سکتور په نښه کوي. د روسیې د امنیت فدرال اداره او د روسیې پوځي استخبارات او د هغوی مشران به هم په نښه کوي. دغه راز د روسیې ولسمشر او هغه کسان به هم په نښه کوي چې شاوخوا ورباندې راټول دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د پنځمه پورز ل امریکا د 15 دیر شو روسی ډیپلوماټانو د وټلو امر وکړ. د غرازی په انټرنیټي حمله کې د لاسلرولو لکبله د روسیې پر دوه استخباراتي ادارو ځینی بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جواب کې د جمعې پورز وویل مسکو بل روسیې څخه هیڅ امریکایي ډیپلوماټ اخراج نکړي. پوتین د امریکا پر حکومت تور ولګو چې غیر مسؤلانه ډیپلوماسي خپل کړی ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. لکه چې تاسو به پر اپورونو کې هم اوریدلې وي د تیر سیشنبه په ورځ د افغانستان په اړه هغه درې اړخیز غونډه چې په مسکو کې د پاکستان، روسیې او چین ترمنځ جوړه شوه نه یوازې د افغان حکومت بلکې د خلکو غبرګونونه هم راوپارول. غواړم په همدې پلمه د هغو دوستانو نظرونه، انتقادونه او پوښتنې درواورم چې تاسو دوستانو مشترک استولې دي او وروسته به بیا نور شکایتونه ته هم ورسو.
زه د کونړ له ولایت نه خبر کوم. څرنګه چې په مسکو کې د افغانستان په خلاف درې اړخیزه غونډه کې دا په افغانستان په کورنۍ چارو کې کارم داخله ده. باید روسیا د خپل 1950 کال مداخلې نه پند واخلي چې اوسه پورې په غونډو ده، او انشاءالله افغانان به متحد دي، او انشاءالله افغانان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي، او روسیه به د هغه تېره ماتې ومني، بیا غونډې داسې جوړوي. وسلام.
کم کنفرانس چې په مسکو کې جوړیږي دا د افغانانو د چینو د پاکستان در مابین دغه دې سرتي رئیس جمهور امر وکړي چې د جورنالیستان یا ډیپلوماتان چې دي د افغانستان د بحث دوه درو ملکو ته وباسي. دغه بدیل دی او د هلمند جګړه چې د خپل صاحب دا خو تجارتي جګړه ده، ټوله ته روپۍ فراوځي په میلیاردو افغانۍ فراوځي قومندانانو جوبو ته دي. دا نه قراري دي نیم څوک سره سموالی شي رئیس جمهور دې بیاغامه وشي. د هلمند جګړه دا تجارتي جګړه ده ورور، دا کم امنیت شي نه چې فکر اتل. السلام علیکم.
السلام علیکم. حمیدالله احمد کندهار څخه. دغه جلسه د پاکستان او د چین او د روسیې چې سره کښېناستلي دي د افغانستان په باره کې خبرې کوي، د سولې په باره کې کوي، هر څه چې کوي. افغانانو د افغانستان حکومت پر ځان بده نه لګوي، پروا نه لري، دوی دې سره کښېني، خو یو نتیجه به دوی هم راباسي چې بیا به هغه نتایج به بیا د یو وخت افغانستان د افغانانو سره شریکوي. افغانان یې بیا دا ورته وایي چې ته چا سره پوښتنه وکړه چې ته سره کښېناستاست، هېڅ څوک چې پروا نه کوي.
دا خاص روزګان څخه د محمد داوود رحمینی کې هلي او احترامات ومني. په روسیې کې د جدي په ومني ته کوم غونډه چې ګيله دولتي نماینده وشوه بریاو به چوي. دوم د انترکی او ډرامي غونډو په غونډې به د افغانستان پر خپلواکۍ، امنیت او اقتصاد ډېرې منفي اغېزې ونه لري. دریم د ښکارا مداخلې او زورواکۍ لپاره مو تدابیر څه دي، او په اړوند مو د ملګرو ملتو محترم سرمنشي صاحب او د ملل متحد شورا محترم اعضاو څخه غوښتنه کړې ده که نه؟ څلورم آیا توان لري چې خپله خپلواکۍ او ازادي بېله قید شرطه خوندي کړي او یې ساتي؟ پنځم د میډیا د چینل څخه د جهان په سطح بددی ډرامایي او انترکی پردو ښکار کېدو او مستقیم لاسوهنې ته جواب کې غاښ ماتونکي جواب ورکړي که څنګه؟ بریالي اوسئ په درنښت.
محترمه د دې ستاسو او د نورو دوستانو خبرې مو د بیلګې په ډول راواخیستلې. نورو دوستانو هم په دې اړه خبرې کړې دي، خو وخت مو لږ دی. همدې موضوع ته ولسی جرګه هم چپه خوله نه ده پاته سوې، چې د دې غبرګونونو په اړه به هم د ازادي راډیو د راپورونو یوه برخه در واورم.
د روسیې په قربتوب په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان له درې اړخیزې ناستې وروسته د افغانستان ولسي جرګه د افغان حکومت غواړي چې د دغې ناستې په اړه له قوي دریځه غبرګون وښيي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې پر ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په نیابت د دغه هیواد په اړه په مسکو کې ترسره شوې ناسته د افغانستان په چارو کې څرګنده لاسوهنه ده. ښاغلی ابراهیمی وویل افغان حکومت باید په دې اړه خاموشه پاتې نه شي، او د دغه غونډې په اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب وایي. دی وایي زه بیا هم د افغانستان حکومت ته خطاب کوم چې په دې اړه چوپ پاتې نه شي، او د دغو ناستو په اړه چې په مسکو کې ترسره شوي د حکومت دریز باید روښانه وي، او له قوي دریزه په دې اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب وایي، او د هغو وړاندوینو په اړه چې ګواکې افغانستان به په دویم سوریه بدله شي عملي اقدامات وکړي. افغان کارپوهان وایي حکومت باید د توریزم سره د مبارزې په هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي، او د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې واحد دریز ولري. د خغلی نظری په باور کچېرې داسې ونه شي، د سیمې هیوادونه به له طالبانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
دغه راز د سیاسي چارو کارپو او د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد نصرالله ستانکزی هم ویلي چې د غونډه د ډیپلوماتیکو اړیکو سره اړخ نه لګوي.
جالبه خبر دا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او ډیپلوماتیک اړیکو سره لري. د درېو واړو هیوادونو سفارتونه افغانستان کې فعال دي، اما کله چې د افغانستان په هکله خبرې کېږي د یو اړخ د مسلې چې خپله د افغانستان دولت دغه یو خواته کېښودل کېږي، چې دا په حقیقت کې هم ډیپلوماتیک عرف نقضول دي، هم د بین المللي حقوقو موازینو نقض ګڼل کېږي، او هم د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې یو ډول مداخله هم پیژندل کېدای شي.
بلخوا د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
اجازه راکړئ چې دار وزارت سره بیا مطرح کړو چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې په دې منطقه کې افغانستان یو محوري نقش لرونکی دی او اصلي عنصر افغانستان دی. کله چې په دغه سي مجالسو او غونډو کې پرته له دې چې د افغانستان رایې او نظر واخیستل شي او پرته له دې چې د افغانستان استازیتوب وشي، په هغه کې په ځینو مواردو موافقه کېږي او د ځینو مواردو پیشنهاد کېږي. حقیقت دا دی چې دا د افغانستان د نقش کمزوري کول او د افغانستان هغه نقش ته او کم نظر لیدل او په عین حال کې د ښه او بد د تروریزم د اپروچ یا د چلند ادامه ده. زموږ اعتقاد پر دې و چې اول کله چې افغانستان په سیمه کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې محوري نقش لري، کله چې افغانستان د ترهګرۍ څخه متاثر دی، افغانستان د دې مبارزې پراست کې دی او ټولې هلې ځلې چې کېږي د افغانستان نه یوازې نظرې باید واخیستل شي، بلکې د افغانستان نقش ته باید یو محوري او اساسي ځای ورکړل شي. دویمه خبره د ښه او بد تروریزم مسله ده. د افغانستان دولت تیرو پنځلسو کلونو راهیسې په دې باور دی چې د ښه او بد د تروریزم چلند دې ته زمینه مساعده کړه چې په سیمه کې ترهګري وده وکړي. او زموږ خبرداری اوس هم همدا دی چې که چیرې د ښه او بد د تروریزم د فرضیې په اساس چلند ادامه وکړي، د پاکستان مثال باید زموږ د منطقې ټولو هیوادونو ته یو ډېر واضح مثال وي. هغه څه چې هغو د ښه او بد د تروریزم د کانسپټ په اساس چلند کوو، همدغه چلند د دوی په خپل هیواد کې د مشکلاتو او ستونزو باعث
ترهګري
عمل.
بله غورځنګ صاحب، او بخښئ، دلته یو موضوع ده چې روسیا بیا یو بل نظر لري. روسیا وایي چې د چین، روسیا او پاکستان ترمنځ د افغانستان په اړه روان کال دا درېیمه غونډه ده، او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا رسنیو ته وویل چې عجیبه خبره ده چې دا ځل افغانستان ولې دومره انتقاد کوي.
اصلا د افغانستان دولت دغه بهیر په دقت مطالعه کوي او ګوري چې چیرته زمون غوښتنه او زمون غږ د سیمې په هیوادونو، په خاصه توګه د سیمې په مهمو هیوادونو لکه روسیا او چین، اوس همدا دی چې اول د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره چې کومه اجماع د افغانستان د دولت د هڅو هلو ځلو په نتیجه کې شکل پیدا کړی و، په همغه اجماع ودرېږي. دویمه خبره دا ده چې که چیرې دغسې روابط د هغه ډلو سره چې موږ د تروریستي ډلو په توګه پیژنو او عملا د افغانستان د خلکو او دولت په مقابل کې دوی په جنگ لګیا دي، که د هغوی په مقابل کې هر ډول ګام اخیستل کېږي یا د هغوی سره د چلند برخورد په حصه کې نوي بدلونونه راځي، د افغانستان د دولت سره د یو آسیب پذیر دولت په توګه اول، دویم د هغه دولت په توګه چې د اجماع اتکار یې کړی د منطقه کې مشوره وشي او نظر دې واخیستل شي. د افغانستان دولت انتقاد په دې نه دی چې ولې د افغانستان قضیه په یو جلا فورم کې پرته له دې چې د افغانستان حضور هلته مشخص وي کې، د افغانستان د دولت انتقاد یا د افغانستان د دولت مخالفت له دې سره دی چې هغه ډلې او هغه ګروپونه چې عملا د افغانستان د خلکو او دولت په وړاندې په وسله واله جګړه بوخت دي او هره ورځ د افغانستان خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي، او ضمناً څه موده مخکې په داسې حال کې چې څه موده مخکې د افغانستان دولت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د تعزیراتو کمیټې څخه رسمي غوښتنه وکړه چې دغه ډلو ځینې اشخاص او افراد چې د سولې په پروسه باور نه لري که تور لیست کې شامل شي، هغوی ته په یو ډول د مشروعیت د ورکولو کیسه روانه ده چې موږ دا بهیر څارو. د دغه لحاظ نه موږ باور داری چې پاکستان مثال باید موږ د منطقې هیوادونو ته یو ښه مثال وي.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به پات نور مسایلو ته ورسو چې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو څخه مو خواره کړی دي، په ګډه به یې واورو.
بله، السلام علیکم. زه بنرګل د پکتیکا ولایت سره د لوسوالیو شګن کې
زه دا خواهش لرم له حکومت سه پسره دی ولسوالی کې ډیر زیات شپتنه چلیږي کوم رشت راځي کار کوم کومکن دولت لخوا راځي دلته د یو مشرانو لخوا نه لمځي کټ کول کېږي لکه باید حکومت دې ته پاملرنه وکړي. وسلام.
نومان خبر کوم لغمان ولایت نه روزدار لغمان ولایت کې چې دي ډېر مشکلات دي د صحت په برخه کې باید ډېر پاملرنه وشي. وسلام. نور محمد په مخم
الو سلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د نادری د ولسوالۍ د چانجر سره سای سره په تماس کې دا زادې راځي کارکونکو ته سلامونه دې مالا ورشي دې ما دا پیغام دی چې باید نشر شي زه په ځینې مېرمه دا د چانجر او دمبر بیا د شتګا پورې دا دمبر یې ځان د شخصي دی دا دمبر چې تر جره نه جوړي چانجر پورې نه ځنه کې خراب یې سره ګډوډ یې کړ دا وبو چې دا شمې راشي دا مې چې ګر پر سره شي باید دا سم شي دا پول د چانجر پول جوړ شي دا ماده مې کې دغه پښین بارانو له شکار خرابېږي نو دا بار د منځکاو څخه دا ولر دې په تکلیف دی ما دا پیغام دی باندې نشه چې د نمبر دې تر جره جوړ شي.
سلام علیکم مانو محمد لادر کندهار ولایت نه وړي کني ولې مشکل میدارې مونږ دا کابل او کندهار پر لار ځو کنه پر لارې نه پیسې اخلي دا مشکل می دی چې نا چارواکو پوری ورسیږي.
الو سلام علیکم زه امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادي رادیو تني ژنګ و علي دی او د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما یو بل پیغام ما ازادي رادیو ته استولې دی زما پیغام نه دی نشر شوی زما دغه پیغام دی ضرور نشر کې دلته د کندهار ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي کار نور پیدا کیږي د حکومت یو کار ورته پیدا کی ګرد ځوانان یا غلاږي یا نشه کوي چې دغه ځوانانو ته کار پیدا شي ګرد مجبور دي ماشان شپه ورځ ګولانه ورځ دی ولې د موږ مشران د موږ په ځوانان باندې سر ولې نه ګرځي دا بیکار دي ډوډۍ نشته خواري نشته.
وعلی السلام علیکم زین عمرو الله من ولایت صدا پیغام ته زمم کله کوم چې د ازادي راځي امکاران زما پیغام در لړکوړو چارواکو ورسی دا کم افغانان چې د ایران په زندانو کې ناش دی ورځ شپې سبا کوي آیا رئیس جمهور صاحب اجرایی رئیس صاحب په دغه اړه باندې یو نظر کوي نه کې د باید یو غمی وخوري باید یو د حل لار ورته پیدا کړي نو هیله کوم چې زما پیغام ازادي راډیو نشر کړي. وسلام. په احترام.
بلې لاله تمدن ما د کندهار سال سره سای سره په اړیکه کې ما خدای جوړ شي ازادي راډیو ټول درنه اوریدونکو او کارکونکو جوړ او روغ یاست. زه ازادي راډیو ته دا پیغام چلدم چې اوس وخت کې په کندهار ښار کې د سړي تښتونې غلې ډېر سوي دي او دا چې په ځایو کې د کورو څخه په کلاني سلسله کې په اکثر ځایو کې لارې نیول سي وي د متوانانو نو سمول او رچ پر رسمي شکایتونه کوي په دا کې ویلي یو اقدام نه کیږي دغه د لوړ پولیس چارواکي اورینه او کوم سره شي دي کله سره لري
ورور دا چې څنګه په پوسټ ماره ورڅ کې نه خدای له ډېرې د غشمه په غنیو دا نور ته خو وایي دا اوس له موږ سره راغلی او وخت دې د څه څه په موټروانی ما
یا زادی راځو کارکون کوڅه سلام نو وړاندې کوم په سلام او زه دې وګر ولا دې دې سوالې نه خبرې کوم
او دغه عملیات چې کوم کیږي دغه عملیات خو سر نه لري. کله چې مولا دز راوکی یا مایات جنګي نو دوی په کاتور شوار شي خالی اېدا جنې کوچ جنوري پریږي او د دې سره د پاکستان سره مونږه 50 کیلومتره لار درو منډه چې وای او حکومت پاکستان ته بول کو شي کته به دوه ورځې نورم پیرو کې وروزه دې مونږه غد دې وزیرانو سیانو ورسیږي او دا پیغام هم دې مان سره کیږي وسام.
السلام علیکم. زه صحبت لا د زابل ولایت څخه دا پیغام ته پیژدم چې د زابل ولایت د ارغنداب پولیس والی کې نه ټلیفون کار کې نه سړکونه په خپله او نه هم کوم پښتابیا شبخانه ستا نن کوم پیغام دې چې نه نشریږي او باید دا پیغام ازادي راډیو کارکونکي تر امنیتي چارواکو ورسوي. نو هیله ده چې دا پیغام دې انشان بیا په ورځ راته نشر کړي. ډیره مننه د ازادي راډیو د کارکونکو څخه.
السلام علیکم. د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ زحمت تر کوم پیغام مې دغه دی ورور چې زموږ پیغام ورسه تر 15 واره پورې خبر مو ته عرض مې دغه دی چې زموږ ولسوالۍ چې دولت پکې دی دا دولت چې دی بې کیفیته دولت دی باید دا انتقال شي و بلې خوا ته د دې دولت په وسیله او واسطه موږ تر 0 کروڑ ډیر دلته په حساب د اسیر په ډول باندې گزاره کوو چې نه دلته دوی مقامات کولای شي د طالبانو سره طالبانو ټولې لارې په حساب د دوی پر مخ باندې تړلې دي په هغه لارو کې ملکي خلکو ته نظامات کوي او تکلیف رسېږي او دولت نه شي کولای چې دا ولسوالي ټینګه کړي. ولسوالي لاغوه ده. مقصد دغه کار زموږ پیغام ورسوي و اشرف غني ته چې دی بیا دغه کار نه شي کولای او ولس یې در بدره کوي ملت یې در بدره کوي او استفاده وکړي دی نور څه کوي چې ملت یې واخیستی په لمبو کې وکړوي او زما پیغام د دته ورسېږي شخصي رئیس جمهور صاحب ته چې یا غورماشت یا لکی غورماشت خلک د پروسه ځایسي په لمبو کې سوځيږي او په حساب د اقتصاد د خواڅه و سپر ته ورسېدل اولادونه پر ډاډ باندې مزناسي بچان مو د یاخ سره مخامخ شو د مرګ سره مخامخ شو. زموږ یله دغه د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ د نوره پریږدې و ملت ته چې ملت خپل ګزاره وکړي د سخت مرګ او ژوبې سره مخ شي. وسلام.
مننه وروره چې موږ ته په دا پیغام رسولی دی او موږ به په راتلونکو خبرونو کې ستاسو یو د نورو دوستانو شکایتونه یو په یو د مسؤلینو سره حتما شریکو او جوابونه به اخلو او هم مننه کوم زما د همکار تای روشن څخه چې دغه پیغامونو په راټولولو کې زما سره مرسته کوي. په نننی پروګرام کې مو ستاسو هم دومره پیغامونه ځای سو نورې ټلیفوني اړیکې هم را سره ست چې په نورو خبرونو کې به حتما درته خبر کړو. بیا هم خپل ستونزې موږ ته ووایي. ازادي راډیو تر حکومتي مسولینو رسوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Cause I'm a little bit slower, my friend.
بشر.